مونږ رامنځته شو چې هغې ته مونږ د بین المللي سیستم د بشري حقونو مونږ ورته ویلی سو. په دغه بین المللي سیستم کې چې په راس کې ملګرو ملتونه شتون لري، د هغې په څنګ کې د بشري حقونو شورا شتون لري چې په راس کې د بشري حقونو کمیشنر دي، او د هغې په څنګ کې د معاهدات یا کوم کنوانسیونونه چې د بشري حقونو دي په هغې کې دپارتمنټونه دي یا مشخص مونږ ورته بادیز ورته وایو، او د هغې په څنګ کې هغه ادواري ګزارشات دي چې هر هیواد مکلف دي چې هر څلور کارونه وروسته هغه د بشري حقونو شورا ته ولاندې کړي، او د هغه په څنګ کې خاص گزارشگران هم موجود دي در د بین‌المللي په سطح دي. د ملي په سطح کې مونږ ورته ملي نهادونه لرو چې مخکې تاسو وفرمایل د بشري حقونو خپلواک کمیسون مثلا په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې، دا خپل یو ملي نهاد دي چې د قانون سره سم جوړ شوی دي او ځانته مکلفیتونه لري. د بشري ملي نهادونو په څنګ کې مونږ مدني سازمانونه لرو او د بشري حقونو مدافعین لرو. د بشري حقونو مدافعین هم د دغه ټولو موضوعاتو چې ما مخکې عرض وکړل د هغې په سلسله همداسې راځي او د ملي په کچه رامنځته کېږي، او دوی هغه افراد دي، دوی هغه کسان دي چې د بشري حقونو دپاره په یو څو بېلابېلو اړخو کې دوی کار کوي. یو د دغه اړخونو څخه نشر د ګزارشات دي چې دوی خپل تحقیقات کوي مثلا، او خپل ګزارشات جوړوي، او د ګزارشاتو په ختم کې دوی خپل وړاندیزونه، پیشنهادونه او نظریات چارواکو ته وړاندې کوي د چارو د لاسمون دپاره. او د هغې په څنګ دوی دادخواهیګانې کوي، یعنی مدافعه کوي یا دادخواهی کوي، او زی هغه کسانو سره چې دوی د بشري حقونو په نقض کې ښکیل دي یا خشونتونه رامنځته کوي او د خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، د دوی په مقابل کې دوی دادخواهی کوي. او البته دا دادخواهی ځانته یو تعریف لري، دا خپل یو پروسه ده، یو ورځ کار نه ده، د دوه ورځ نه ده، په بېلابېلو میتودونو او روشونو څخه دوی استفاده کوي تر څو چې خپل دادخواهی او داعیه په سمه توګه دوی په کرسي کې وکینی. او د هغوی د دغه نورو عناصرو په څنګ کې دوی د خلکو د پوهاوی دپاره هم کار کوي چې مونږ ورته ارتقای سطحې آګاهي یا عامه پوهاوی وایو، او دا هغه برخه ده چې خوشبختانه په افغانستان کې اوس چې کوم دغه سطح د پوهې چې مونږ ګورو چې د خلکو په بشري حقونو باندې ډېر اوچل شوی دي ماشاءالله، دا د بشري حقونو او د بشري حقونو د مدافعانو د هلو ځلو له برکتو څخه دي چې مثلا خلکو اوس په خپل بشري حقونو باندې پوه دي. هر کله مونږ او تاسې اورو ځینې ډېر بد ګزارشات هم مونږ او تاسې لرو، په ماشومانو باندې تیری، په ښځو باندې تیری، مثلا ظلمونه، مثلا شکنجې، دا موضوعات اکثرا د بشري حقونو د مدافعانو له لارې نه مطبوعاتو ته راځي او مطبوعات د هغوی نه استفاده کوي. همدغه ډول ځینې قضایا دي چې هغه لازم دي چې باید د عدلي او قضایي نهادونو لخوا باید هغې تر څېړنې لاندې راشي، او دغه قضایا هم اکثرا یا د ملي نهاد یعنی د خپلواک کمیسون د حقوق بشر له لارې، او یا هم د مدني سازمانونو او مدافعینو د حقوق بشر له لارې دا محول کیږي او راجع کیږي. په کلي توګه داسې ویلی شو چې مدافعین د حقوق بشر، کمیسون د حقوق بشر، دا ټول یو احرام د فشار دي چې چارواکي الباسي چې بشري حقونه د خلکو اساسي حقونه دي باید په نظر کې ونیسي، او د زور مو استبداد څخه دوی.
بله، که څم تاسو ول چې وس خلک تر پخوا ډیر لخپلو بشري حقوقو خبر دي او خپل आवाज چتوي، لیکن بیا هم شاید ډیر کسان وي چې په دې ونه پوهی شي چې دوی قانونا څه حق لري او تر څه حد بری حقوق لري. ممکن په واسي مکه په یو چا باندې ظلم شوی وي، هغه که مربوطه قومندانه او چاران ولی ته ورځي، نو شاید د شکایت و نه وري. دوی کولای شي چې د بشري حقوقو لاري خپل आवाज او چت کړي، اما ډیر خلک د دې لقبل چې لدی موضوع خبر نه دي دا کار نه کوي. وګورئ ته تاسو څه وایست، مثلا په کوم مواردو کې دوی خپل شکایت د بشري حقوقو فعالانو ته کولای شي یا د بشري حقوقو مراجعو ته کولای شي؟
ډېر مننه سروان صاحب، دا ډېر یو باریکي او نزاکت دلته شته. ځینې خلک داسې فکر کوي چې هر موضوع بشري حقونه دي، داسې نه ده. مونږ یو موضوع حقوق لرو، د موضوع حقوق په اساس قانون اساسي دی هغه پسر کې دی هغه پسان کې مونږ د جزا قانون درو د هغه پسر په پسان کې مونږ او تاسو مثلا مدني قانون درو دغه ټول قوانين چې مونږ ورته د موضوعه قوانين دي موضوعه قوانين هم یو بود لري چې دا موضوعه قوانين باید بشري حقوقونه په خپل موادو کې باید منعکس وکړي یا حداقل د بشري حقوقونو څخه باید حمایت وکړي اما بشري حقوقونه هغه ذاتی فطري حقوقونه دي چې هر انسان دی انسان دی انساني وجوهات له کبله د هغه لرون کړي او د موږ قوانين خوشبختانه تر ډیره کچه دغه بشري حقونه خوندې کړی دي د خلکو د پوهاوی لپاره په دغه عرصه کې اړتیا هم ځینې نیمګړتیا شتون لري دا یو دوامدار پروسه باید ووسی دوامدار سلسله باید ووسی چې د خلکو د پوهاوی لپاره باید حل ځل ډیر ګړندۍ وشي خصوصا مطبوعات او رسنۍ مدني ټولنې او د بشري حقونو مدافعین او نن سبا چې د سوشل میډیا هم راوتلې ده فیسبوک ټویټر دغه نور ډولونه چې د سوشل میډیا دي هر یو په خپل ځای کې په دغه عرصه کې یو ډیر ښه رول لوبولی شي
بله یو شمیر خلک داسې فکر کوي چې د بشري حقونو قسم تاسو توضیح کړ ادارو جنایتکاران معرفي نه کړل یا هغه کسان چې له نورو سره ظلم کوي او غصب یې کړی دی هغه یې معرفي نه کړل دوی اته دا توقع لري چې باید په سزا یې هم رسولی وای څه فکر کوئ که چېرته دا کار یې کړی وای یعنی حداقل یو شمیر لوی جنایتکاران یې معرفي کړي وای د خلکو اعتماد به نور هم په د بشري حقونو په ادارو زیات شوی نو
تاسو په خاص نه نوم واخست متاسفانه چې د غصب مسله د په مدني قوانینو پورې مربوط دي ځکه چې د ملکیت دغه مسله دي د په بشري حقوقو کې نه راځي د غصب مسله یا فساد اداري مثلا د په بشري
حقوقو کې نه راځي یو د دولت غصب په چې مثلا د دولت مکه غصب کړی یو د یو څوک ځي د گاونډي کور غصب وي او اداري دولتي ادارې د اواز نه اوري ځکه چې د پیسې لري رشوت ورکوي په داسې مواردو کې
دا د مدني حقوق او محاکمات اصول محاکمات دلته مطرح کیږي دا ټول حقوقي نیمګړتیا چې هغه بل بحثي خود بشري حقوقو په ارتباط د تاسو دغه مسله چې تاسو وفرمایل چې هغه جنگي جنایتکاران یا څوک چې ظلمونه کړی دي یا د دوی لپاره چې کوم راپورونه یا گزارشونه قرار پدې و چې نشستوي وای جوړسوي وای او دوی تر اوسه دا کار نه دی کړی یقینا دا یو نیمګړتیا ده خو د افغانستان په سید نور هیوادونه هم دي چې دوی هم داسې مراحل تیر کړي دي خو بیا بل اخره دغه کسان چې په دغه مسایلو کې خکیل وو دوی بل اخره تر محکمې لاندې راغی یا بل اخره دوی د خلکو نه معذرت وغوښت یا بل اخره داسې یو ریکانسلیشن یا مصالحه د خلکو په منځ کې جوړ شو چې دوی یو بل سره بیا په ګډه توګه خپل ژوند ته دوام ورکړ نو په افغانستان کې هم داسې سکارونه مخکې مطرح شوی وو په 2018 2015 کلونو کې بیا د عفو او مصالحې قانون چې پاس شو د پارلمان لخوا په 2018 کې هغه یو ډیر خند او مانی شو په دغه عرصه کې او تر اوسه پورې متاسفانه چې یو قانوني بنل لري هغه خو بیا هم په دې ورستري وختونو کې مونږ او تاسو واورئ چې د هیګ محکمې د آی سی سی یا د جنگي جنایتو محکمې یو سلسله کارونه تر لاس لاندې نیولې دي چې حداقل د قربانیانو غږ نړیوال تر سوال دي او دولتون تر سوال دي او کیدای شي چې دغه داعیه په آینده کې هم ودو کی نور هم او بل اخره د جګړې قربانیانو ته یو څه تسلی د خاطر فراهم شي
ډیره زیاته مننه کور ودان د یونما د بشري حقوقو د څنګ غړی شاغله ابول احرار رامسپور وو قدرمن اوریدونکو په بل ساعت کې هم په همدې موضوع خبرې کوو ک غړی سرلوسه د افغان بسیم د 1903 شمیرې لاري خپل نظرونه راوستوي ټلیفون هم کولای شي
نړۍ د انسانانو پنوم د دې ربونو آدميانو پنوم د جمعه تو نو وای زانو واره د مندرونو پندتانو واوري اد گرجو پسوري ناسو خلقو د گردوارو مختم راستو خلقو اد گوتم د اكيدي منن کو د کارل مارکس د نظريه منن کو د دې نړۍ د انسانانو پنوم د دې ربونو آدميانو پنوم